د ماسختن نه بجې شوې احمد شي بریم د سجی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمندانی وای نننې چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وژلي او 15 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیس وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانی ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګل په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د کامګار په وینا چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د طالبانو پولیس د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره رهي وو. تر اوسه چا یو کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو حکومت او د پاکستان پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه اداره کړې چې وای په پاکستان کې د ورستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د چینو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوار رسمي پر خپله ایکس پاڼه ولیکلي چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغوی ملګرتیا شي. خوارزمی وای چې په دې حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوز پر غاړه دی. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوز حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څانګه پرانیسته. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څانګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و. په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کېږي. روسیه تیر شپه د اوکران پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او شل بی پیلوټ الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تیر شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمېن کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګ اورول شوی دی. د اوکران د انرژي وزیر هرمان هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګزار بللی دی. د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی خو د احتمالي مرشوب شمېر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وای د اوکراین هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وی چویلې دي. د روسیې له خوا د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د وژنې دسیسه شانډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمتر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره ویلي چې د اوکراین تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکران د استخباراتو ادارې پرونو ویل د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د قتل هغه دسیسه شنډه کړې چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 15 اوکراینی اجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوې. د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې درسره شریکو. په ننګرهار کې ورستوي ورشتونه او سیلونو د لسکونو شوانځیو ودانۍ یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. زده کوونکي وایي
کچیر د هنزي تعمیر سیلاب یو سی او دا چې په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څخه بې برخې شو. زموږ هنزي د سیلابونو سره ګواښ سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري.
دا دوه درې کاله کېږي په کلي وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موټر کل کېدل خو سر څه په بای او په پیسو سوي باندې.
د خوست نه د شاکوټ ولسوالي اوسیدونکي د بند جوړېدو هیله لري.
دلته آر او لکونه متر مکعب اوبه ضایع کېږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یوه چاودنه کې د طالبانو درې پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولې اعلامیه کې ویلي دي: نن غرمه شاوخوا یولس بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای شوي چسپکي ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمانځه وړلو په مقصد د غسره کتریدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. خو الجزیره ټلویزیون د دغه ولایت د امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته شوې شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په اوومه رسنیو ته وویل:
نوره هیڅ ستونزه نه ده پاتې، او زموږ ځواکونه چې هلته د کوکنارو د لمانځه وړلو لپاره تللي وو ټول سپینګیري علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوکنار پاتې دي ټول به لمانځه وړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وژل شویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
دوی یعنی طالبانو ژمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بله ژمنه یې دا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي لمنځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نه وي سپارل شوي څوک د کوکنارو کښتونه لمنځه نشي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د ارګو او د رایم ولسوالیو خلکو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمه ته د خلکو د دغو کښتونو د لمانځه وړلو لپاره تللي وو. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د ارګو ولسوالۍ دوه تنه اوسېدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل شول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی د ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
په فیض آباد کې یو شمېر سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ چاودنه کې د طالبانو اووه پولیس وژل شوي او څوارلس ټپیان شوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د ورښتونو او سیلونو له امله په لسګونو ښوونځیو ته زیان اوښتی. د چارواکو په وینا په دې ښوونځیو کې ځینې ډېر تخریب شوي او داسې هم پکې شته که د ژغورنې لپاره ګام پورته نه شي بل ځل به یې سیلابونه یو مخ یوسي. تفصیل د امید زهیرمل په راپور کې.
د ننګرهار په پوهنې ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د مرکز جلال آباد سربیره په دولس ولسوالیو کې نږدې پنځه څلوېښت ښوونځیو ته زیان اوښتی. د دې ریاست لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوي نوملړی کې لیدل کېږي چې د دې ښوونځیو له ډلې د ځینیو یې دیوالونه راغورځېدلي، د ځینیو د ټولګیو چتونه رانسکور شوي او ځینې بیا د استنادي دیوالونو او احاطې نه لرلو له امله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې ښوونځیو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
د پوهنې ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مثابو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي پنډ ولري موږ سره شریک کړي، حتی موږ د ولو ډېر کم امکاناتو نه هم کې موږ استفاده کولی شو موږ خپل مشکلات په حل کړو.
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړې ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکیو ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي لاله وړاندې د احاطي دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې وي. د دې خونځي یو خون کې عرب ګل مومند
زمون مکتب د جدي ګواخ سره مخامخ دي خدای مو کاکبل ځاسې سیلاب را نیو زمون مکتب بسنګ شي د خاورو سره خاورې شي او ماشومان هم به سر نامیشته او به تاسو په چې زکه چې دلته ګرمي د سورې نشته دي بوټي نشته دي وچکالي ته وبنشته
د رحمتي خونځي زده کوونکي هم ویره خي چې خونځي تخریب شي تر لری لری سیمو بل مکتب نشته چې شاید له همدې عمله لزده کړو پات شي د رحمتي خونځي دوه زده کوونکي
کچېره د خونځي تعمیر سیلاب یو سي او دا چې په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څه بی برخې شو زمون فون زیاد چې لامن سره ګواه سره مخامخ دي او زمون په حکومت باندې غږ دی چې زمون سره د مکتب په چلوالي باندې دغه وکړي
د رحمت خونزي مدیر عزت الله عابد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دې خونزي لپاره باید د هاتي د دیوال په ګړوند یو استنادي دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو دراوتو پر مهال د خونزي د تخریب مخه ونیسي په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو وروستیو کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړي دي چې دوی یې د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري.
ایرانی پولیسو څو تنه د افغانانو د تښتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغو کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تښتول. یو شمېر هغو کسانو چې خپل یا خپلوانې د ایران او ترکیې په لاره د تښتونکو ښکار شوي خپلې ترخې تجربې له ازادي راډیو سره شریکې کړي. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی په لسمنیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د پنځه کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم په راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلی د دې عملیاتو په لړ کې یولس تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د دې ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هیواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یو افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتونکو د 125 میلیون تومنو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نه و خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پیښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یو اوسېدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشي کړ او وروسته بیا د ترور زوی یې وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي چیرې چې د هغه کوژده نوسېده.
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه به ایجه دیگه
وختلې چې هغې خوا ته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشي شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به غوښتلې هغه هېواد ته لاړ شي. د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و، ملګری هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
نهرات اوسیدونکی نصیرې هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شما سم
ایران ته راغلو. بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته مو وړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو هڅه کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې یې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي
په راپور کې مو واورېدل چې ایرانی پولیسو یو شمېر څو تنه د افغانانو د اختطاف په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. له ایرانه به اندونیزیا ته مخه کړو او هلته د افغانانو ستونزه. په اندونیزیا کې له افغان مظاهره چانو سره پولیسو بد چلند کړی. دوی مدعي دي چې په دغه هېواد کې افغان سفارت هم له دوی سره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې میشتي او شمیر افغان کډوال ادا کوي چې د سې شنبه په ورځ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په بیرحمانه ډول وهل سوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو موخه د دوی د برخلیک معلومول وو، خو ادا کوي چې پولیسو له دوی سره تاوتریخچان چلان کړی او ځینې هم د ساعتونو لپاره بندیان کړي وو. د دغو کډوالو له ډلې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
ډېر سخت تاوتریخواله وشو. زما په ګډون ډېر کډوال ووهل شول. شخصاً زه یې ونیولم او د پولیسو له کمیسارۍ له څو ساعتونو وروسته یې غوښتل چې کم ته مې انتقال او هلته مې وساتي. د کډوالو تر غوښتنو وروسته اړ شول چې ما بیرته راوګرځوي.
په اندونیزیا کې یو بل افغان کډوال حسن احمدیار وایي چې د ټولو کډوالو ژوند تریخ سوی او دوی د اړتیا له مخې اعتراضونه کوي.
شرایط زندگی تر اندونیزیا دشوار هست.
په اندونیزیا کې د کډوالو لپاره د ژوند شاید خورا ستونزمن دی. هیڅوک د کار، فعالیت یا سفر حق نه لري. یو شمېر افغانان د یو ام څخه مالي او روغتیایي مرستې ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا هیڅ ډول ملاتړ نه لري. بلخوا پولیس هم د اعتراضونو مخه نیسي چې په تاوتریخوالي اوړي.
دوی وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت په ګډون هیڅ ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او ټینګار کوي چې دا وضعیت د دوی لپاره نور د زغم وړ نه دی او باید د حل لپاره اقدام وسي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویان احمد طارق ثانی هم دغه پیښه تایید کړه او ویې ویل چې دغه کډوال د پخوا په څیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر مخې ته راټول شوي وو چې له امله یې نښته رامنځته شوي وه.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان یو این ایچ سی آر
د معلوماتو له مخې د افغان کډوالو او د یو این ایچ سی آر سازمان د ساتونکو او د پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوي چې په پایله کې یو شمېر افغان کډوال ټپیان شوي او یو شمېر د بیلابیلو لاملونو له امله د پولیسو لخوا نیول شوي وو چې د سفارت او د یونیسیار سازمان په منځګړیتوب بیرته خوشې شول.
سنی زیاته کړه له اندونیزیا څخه د کډوالو د لیک بهیر چټک سوای او تر راتلونکو دریو کلونو ټول افغانان به د دوی د پناه غوښتنې اړوند هیوادونو کې میشت سي. له ډیرو هڅو سره په اندونیزیا کې د یونیسیار له دفتر سره په اړیکه ونتوانیدو. دا په داسې حال کې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او د دغه هیواد حکومت کډوالو ته د کار کولو یا دولتي ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې افغان کډوالو تیر کال هم اعتراضونه کړي وو چې د دغه هیواد د پولیسو له لوري په تاوتریخوالي اوښتي وو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 4,800 افغان کډوال میشتي. دغه سفارت دغه احصایه د تیر کال په جوزا میاشت کې 1,500 تنه اعلان کړي وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو انتقال درولی چې ممکن دغه هیواد یې په یوه بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیځو آژانسونو د یوه امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مهال ورکړی دی چې د امریکا د غوښتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری آژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرطې خبرې کړې ویلي، واشنگټن په رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بسته کې چې امریکا یې اسرائیل ته لیږد درولی، 1,900 کیلویی او 1,225 کیلویی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو، پوځي مرستې بندوي. رویټرز آژانس دی ول ورپوري اسرائیلی په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړې ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي، هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تېرې دوشنبې په ماښام په رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1,000,000 فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه ښار د حماس وروستای مورچل ګڼي او وایي احتمال شته چې لسګونه اسرائیلي برمته شوي کسان به هم په دغه ښار کې ساتل کیږي. اسرائیلي پوځیانو د سه شنبې په ماښام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لاره د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتي لاره هم بنده شوه. د رفح ښاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه ښار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بېساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوځ بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې له عامو خلکو غوښتل شوي چې شاوخوا شل کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لسګونو بې وسه او پشاقه کارونو بوختو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه ماشومان تر مازدیګره د اسدآباد په ښارګوټي کې سخت کارونه کوي او له هغه وروسته د جلاله خیریه بنسټ لخوا جوړ شوي کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اته کلن بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې خلطې او نور شیان راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلاله خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورتر غاړه، بلکې له ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخیستي او نن سبا یې خپلې هیلې د بارس په څیر د خپلو کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پورې تړلې چې مازیګر یا ماښام به ورته په نازکو لاسونو یوه مړۍ ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به له ستونزو ډک ژوند ته دوام ورکوي. لس کلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او نهه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوښ دي چې له یوې خوا خپلو کورنیو سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او له بل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ډرای جلو مل بعد له وخته جارا خان کورس کې زده کړې کوم، مونږ لیک لوست او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړې کوم، بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا دلته بازار کې زما جارې کار کوم. بعد له وخته له جلال خان مرستندوی بنیاد د کورس سره اعظم او ډېر زیات خوشاله بچي نو ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې په لسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاخه کارونه ترسره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپورې خبرې وزغمي خو ماښام کورنیو ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنیو د کار ګټې وټې او د سر سړي اخستي چې اوس دغه کورنۍ بې سرپرسته او ګڼو ستونزو سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولنو بډایه کسانو او اوسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلاله خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنیو لاسنیوی وکړي. هغوی ته د ژوند لومړنۍ وسانتیاو برابرولو تر څنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست نظر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینخېلو د څووي کلی اوسیدونکي د دې سیمې پر ام خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي لسیمې سیلاب خوړ تیر شوی چې زیان دوی ته رسیږي کورونه او کرنیز ځمکې خرابوي، خدا چې یادې اوبه نه ذخیره کېږي نو د ځمکو د اوبه کولو کار ورڅخه نشي کولی. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دا مسله به اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکه کړي. نجیب الله خیل راپور لري.
دا د خوست ولایت د نادرشاپور ولسوالۍ د زنخیلو اړوند د ایم توی خوړ دی چې د څوی سیمې د څو کلیو په څنډو کې غځېدلی، خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکي دایمي استفاده نشي کولی. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري، له کبله یې سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځینې د ځمکو په اوبولو کې ډېره لږه ګټه اخلي، خو مالي او کرنیز زیانونه یې ډېر زغمي. د ځینخیلو اوسیدونکي محمد عظیم عظیمي مشال راډیو ته وویل:
دلته هره ورځ لکونه متر مکعب اوبه کېږي، ضایع کېږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کېږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي، زراعت بډر پرمختګ وکړي، خلک ته بکور پیدا شي.
د زینخیرو د ایم توی خوړ پاسنه برخه چې په خوای لمړنۍ سربېګانی هم شوی د تنگ غرونو په منځ کې ده چې مهارول لږ امکانات غواړي. د زینخیرو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار ویل:
دا تاسو په خپله کسې دا اوبه چې بهیږي کور ته دا ضایع کېږي ټولې، دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي، لکه سمال خل مندو ذاتر ورته پر استفاده کېږي، خو محسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کېږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خارونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي، خو د زینخیرو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله ویل:
دی پر راغلی چې دلته ستري وکړو، مثال دغه کوم خوړونه چې دي دلته باید ډم جوړ شي، ځکه یو کې دی ځکه ګټه د سړک کې تر دلوند ځکه ډېرې دي، دا هم پڼه چې بل تر ډېر خلک د طرف ته سیدل سیال دی پر دلته دی خو ستري او پام پګر بدل دی.
بلور ته د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چیک ډیمونو او په منځنۍ کچه بندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوي دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي:
لله الحمد د خوست ولایت کې ډېر وړه چیک ډیمونه او همدارنګه متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي، چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې، د هغې افتتاح هم وشولو، په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه ایدۍ په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوې.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیک ډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته، خو تر څنګ هڅه کېږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره ادممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالي او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ترود مشته بخیر ډیر غټ غټ توانونه ورسوله. د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمر سیمه د لنډۍ په کلی کې تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړله، پان ونړوله او یوې سراوي وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړله، نو بخچا غا وي وړله، نو بخیر غټ غټ توانونه د خاطر سوول دی وروره. دا غزما خبر نشر چر مشران پر ورسېږي او دا غزمج حال تکتنه و کی شراسي مسد دا وسه پوری څوک نه غل نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی؟ نو دا غز سر نشر کړو. الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. مننه.
السلام علیکم سید رضا مثلاً د روزګان ولایت روت ولسوالۍ څخه په روزګان ولایت روت ولسوالۍ کې غټه او جج ستونزه چې ده یوازنۍ هغه لار ده چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د موټرو تګ او راتګ پر کېدی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډېر په لړ کې مت دي او که موږ غږ څوک اوري دغه لار دې موږ ته جوړې کړي نو موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن دی. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نه بجو دیرش دقیقه شوی وړاندې د سپورت ټونس پر